De acuerdo.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخوستن نه بجې دي زه سفي ولستان زمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل په خبرونو باندې وکړو ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې له افغان سیلاب ځپلو سره به اړینې مرستې وکړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند فرحان حق د یک شنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
The United Nations is in touch with the de facto authorities in Afghanistan to provide assistance as needed following the
فرحان اقوای ملګری ملتونه افغانستان کې لوکمنو چارواکو سره په تماس کې دي څو د ورستیو سیلونو په تړاو اړین مرستي ورسوي سرمنشي د افغانستان خلکو سره خپل خواخوږي خولې او په شمال ختیځ کې د سیلونو لکبل د سباندې درې سو کسانو د وجل کېدو په تړاو د ملګرو ملتونو د پیوستون ډاډ ورکړي د طالبانو د حکومت چارواکي وای په بغلان کې د جمعې د ورځې د سیلونو له کبله 315 کسان مړه شوي د کډوالو او بیرته راستنېدو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي د سیل له کبله 315 کسانو مړه کېدو سربېره 1430 کسان ټپیان دي او 2615 شپته کورونه بشپړ ویجاړ شوي دي لازادي رادیو خبرو ته غواګیست د ازبکستان یو پلاوی کابل ته تللی چې د ترانس افغان ریل لارې د پروژې د عملی چارو پر پیلولو او سروې خبرې وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محمدوف او د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشف په مشرۍ پلاوی نن له امیر خان متقی سره کتلي د ازبکستان په پلاوی کې یو شمېر انجینران هم شامل دي چې د ترانس افغان پروژې سروې او عملي چارې پیل کړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم دراز وایي ازبکستان غواړي له افغانستان څخه 1 میلیون ټنه سکار وارد کړي بهر ته د افغانستان د سکرو صادرات ورسته لدی چې پاکستان یې له اخیستلو ډډه وکړه خورا کم شوي په کابل کې د طالبانو امنی قمندانی وایي د ولسي جرګې پخوانی غړی الله ګل مجاهد به تر هغو په توقیف کې وي چې د ده د تور په اړه پلټنې بشپړېږي د کابل امنی قمندانی ویندوی خالد زدران نن پر ایکس پانل لیکلی مجاهد د تیر کال په اوت میاشت کې د سید الله په نوم د یو کس د وژل کېدو د قضیه په تړاو نیول شوی د ندی ویلی چې نوموړی کله نیول شوی او یا کله به د تورونو په اړه څېړنې بشپړې شي او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی که حماس توندلارې ډله اسرائیلي ارغمل شوي کسان خوشي کړي همدا سبا هم په غزه کې د اوربند ټینګښت امکان لري حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي بایدن د امریکا سیاحت الښار ته په سفر کې په خبرو کې زیاته کړه په غزه کې د اوربند ټینګښت په حماس توندلارې ډلې تړلی دی اخوا اسرائیلو د رفح ښار او د غزې جنوبي سیمو څخه د خلکو د وتلو امر کړی خبرونه مواردل کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو رضاکارانو ازادي رادیو سره په خبرو کې سیلاب ځپلو سره د مرستو رسولو غوښتنه کړې ده په بغلان کې خلک وایي چې خورا خراب وضعیت ده سیلونو دراوتلو پر مال باید خلک څه وکړي لیو کارپوس رغه گیدلیو
ټولو خدا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګان اخلي باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي د تخلیه د ځای په ځای کېدو د مسؤول غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي
استاناتونه یو ورځینه ملي او نړیوال نندارتون نن په کابل کې پرانیستل شوی لا 200 غرفو 200 خزو ته ځانګړي شوی
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر ولایتو په ځنګړی ډول د بغلان ولایت اوسیدونکو او رضاکارانو ازادي رادیو سره په خبرو کې سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنه وکړه د دوی په خبره د سیلاب ځپلو تر ټولو جدي اړتیا سرپناه جامې خواړه او طبي مرستې دي اخو د طالبان حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبد الغنی برادر سیلاب ځپلو ته د رسیدنې لپاره بغلان ته سفر کړی او له مرستندویو بنسټونو سره یې کتلي. بلخوا یو شمېر افغان رضاکارانو په هیواد کې دننه او بهر ورته د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له وروستیو سیلابونو وروسته یو شمېر سیلاب ځپلي او رضاکاران وایي عاجل مرستو ته اړتیا ده. ازادي راډیو ته په لیږل شوي ویډیو کې د بغلان د بورکی ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی وایي
سیلاب مبتلا ژوند نه انسان نه حیوان نه آبادی او نه کورونه پریښي. داسې کورونه هم شته چې یوازې یو کس پکې ژوندی پاتې شوی دی.
د دهنی غوري ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی دین محمد ازادي راډیو ته وویل
زیانونه ډېر دي. زموږ او د نورو خلکو 2000 جریبه کرنیزه ځمکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلي وو له منځه تللې ده.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ یو تن رضاکار شمس الله ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د اړتیاو له مخې باید د جامو خوراکي توکو او بیړنیو سرپناو د برابرولو په برخه کې نورې مرستې هم وسی.
موږ په ټولو مشاتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عاجل اجل د خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډیره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په 200 کلو کې نه و راغلې. زخت ډیر خلک په تکلیف دي. د خلکو کورونه وران دي. د خلکو آبادی نه ده پاتې. هیڅ شی موجود نه دی. هغه ساحه ته چې تلاړ شي داسې فکر نه کوي چې دلته کلی و کور و بانډه وه. هیڅ شی نشته.
د بغلان مرکزی ولسوالۍ یو رضاکار میرویس ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه وویل
مرستندوی بنسټونه تر څو چې ورغلي دي دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته او دا شی سره کړي دي. خلکو ته چې خلک ټول په دشت په پاتې نه دي، ناستې جای لري او نه د خوراک څه لري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګانې روانې دي او داسې نور قوي همکاري مرسته څه نه ده ورسره شوې.
په بیلابیلو نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو یو شمېر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دننه او بهر یو شمېر افغان رضاکارانو په ټولنیزو رسنیو کې د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې یو افغان رضاکار عبدالله میاخیل چې د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی ازادي راډیو ته وویل
تر دې مهاله 1200 پاونډ راټول شوي دي. هیوادوالو غږ وکړ چې په داسې سختو شرایطو کې د خپلو هیوادوالو لاسته دغه مرستې به د افغانستان په بغلان ولایت کې خلکو ویشل کېږي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بغلان ولایت ته تللی او له ځایي خلکو او مرستندویو مؤسسو سره یې لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپله ایکس پاڼه کې د ملا برادر په حواله لیکلي چې هغه پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دوی د حکومت د کمیسیون په ناسته کې بغلان او نور ولایتونو سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان په ځینو سیمو کې سیلاب ځپلو ته د بار وړونکو موټرو په وسیله د مرستو رسول ممکن نه دي او له همدې امله دوی د مرکب په ګډون له څارویو څخه د مرستو د لیږد لپاره ګټه اخلي.
مکانهای آسیب دیده در بغلان و بدخشان
په بغلان او بدخشان کې زیانمن شوي ځایونه په داسې سیمو کې دي چې له سخت لوګي سره مخ دي او چیرې چې موږ د اوړي په جریان کې د خوراکینو خوندیتوب لپاره مرسته کوو د سیلابونو د کرنې او اوبو لګولو پر سیستمونو منفي اغیزه کړي چې د موجوده خوراکي توکو د رامنۍ سبب شوي.
د افغانستان سری میاشتې ادارې هم په خپل اکسپانه لیکلي چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته روغتیایي کڅوړې ویشلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم په اکسپانه لیکلي چې له سیلابونو وروسته د ناروغیو ګواښ زیاتېږي او دوی د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونې خپرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د سه شنبې په ورځ د مې په 12 په خپل راپور کې لیکلي چې د بغلان په 15 ولسوالۍ کې شاوخوا 600,000 کسان د 310,000 ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله سخت زیانمن شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتل د ازادي راډیو پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې کولای شئ چې واورئ. اوس هم د اوبو د چارو له متخصص محمد عاصم مایار سره یو مرکل رو. له کاغلی مایار مې دا پوښتنه کړې ده چې د سیلونو پر مهال خلک ځانونه څنګه ژغورلی شي او کومو پیښو ته باید ژر رسیدګي وشي. لومړۍ پوښتنه دا ده چې د سیلونو د بیا راوتلو خطرونه څومره زیات دي هغه سیمو کې چې سیلونه راغلي وي.
پدوی لوی فانیا کې دې زیان شو کورونې سره ځان شریک بولم. یو شی چې دې تعامل ور دي چې البته د 15 ملي متر ورخت کچیرته په لږ وخت کې ووریږي یا په یو سات نیم سات کې ووریږي د سیلاب لامل کیږي. خو کچیرته مثلا لږ وخت ډیر وښیي چې هغه وړاندوینه کې تقریبا وخت اشاره نه کیږي او اشناسۍ د ادارې نو بیا سیلاب نه راځي. ممکن د تیرو ورځو کې چې کوم ورخ شوی و هغه تر 50 ملي متر نه ډیر ورخت و او په لږ وخت کې شوی و. په دې خاطر باندې دغه سیل راغی. نو د اوس مهال کې البته په دغو ورځو کې د بیا سیل راتګ امکان به لږ وي. که چیرته امرازي کچه د پخوانۍ پرتله حتما لږ ده ځکه د ورخ کچه متناسبا لږ ده نو په دې خاطر باندې. خو په مجموع کې وړاندوینې داسې دي چې د جولای میاشتې پورې به ورختونه په افغانستان کې د نورو کلونو پرتله ډېر وي او دا به ممکن یو څو نورې پیښې هم د سیلابونو لامل کړي چې ممکن تلفات بیا رامنځته کړي. یعنې دا اوسنۍ پیښه به نه وروستۍ پیښه نه وي. د
دغه په کومه سیمه کې چې سیلونه راغلي دي ډېر د استوګن کورونو ته نږدې دي، یعنې په استوګنو سیمو باندې دا سیلونه راغلي، څه فکر کوئ چې دا د سیل په مسیرونو کې د کورونو آبادول او د استوګنو ځایونو جوړول دا د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي که څنګه؟
د سیل تلفات یو خو د سیلونه دي چې باید چې پیښیږي او هغه په طبیعت کې پخوا مو خو اوسې تبه اوسې کچه په دې له دې کبله لوړه شوې او شدیده شوې چې د اقلیمي بدلون اغیزې پکې راڅرګندې شوې دي. خو د تلفاتو اصلي لامل همدا د نفوس ډېروالی دی چې په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې هغه د سیل د تهدید سره مخامخ دي. وګورئ موږ که ووینو په ویډیوګانو کې داسې ځایونه موږ ولیدل، ما خپله زه دغه راضي پیژنم په هغه کې مشهود کړی. هلته دغه د یو خوړ په یو اړخ کې پوخ کور جوړ شوی دی، نو طبعا هغه د اوبو هغه مسیر نیسي او هغه اوبه د بل لوري ته اړوي چې د خاطر زیانونه رامنځته کوي. که چېرته مثلا موږ د همدغه خوړ چې په هغه په کرکر سیمه کې و دغه لاندې هلته پول هم شته دی، هغه ته وګوره پول تر اوسه پورې جوړ دی، یعنې سیل نه دی وړی، ځکه چې هغه پول په اساسي ډول جوړ شوی د هغه دپاره محاسبات شوي دي د اوبو او د هر څه. نو طبعا هغه کومه زیربنا چې د هغو دپاره اړین محاسبات شوي دي هغه سیلونه نه زیانمنوي. خو هغه کورونه چې بې پلانه جوړېږي په غصب شویو سیمو کې جوړېږي، البته تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ښارونو کې تر ټولو ډېره غیر پلاني کورونه ډېر جوړ شوي دي او نقشې جوړې شوي دي. نو همدغه دي چې د تلفاتو کچه لوړه کړې. یوازې د اقلیمي بدلون اغېزې هم نه دي، بلکې د نفوس ډېروالی چې هغه هم په داسې سیمو کې کورونه جوړولو له کبله دي هغه
معیار صاحب د اوبو د متخصص په توګه باندې اوبو څومره خطرناک دي کله چې سیلونه راځي خلک باید څه وکړي؟ ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د سیل دواو خواو ته ولاړ دي، ویډیوګانې کوي، عادي حالت کې ولاړ دي، دوی باید څه وکړي د دغسې یو حالت په ځای باندې؟
ګوري دا داسې یو مسله ده چې دغه د خلکو ناآګاهي ده. دوی اوس یوازې تلیفون ته لاسرسی موندلی او هر څه غواړي زر زر ویډیو یې ونیسي. که نه یا څوک که چېرته په داسې یو جغرافیه کې ژوند کوي چې هلته د سیل تهدید موجود وي، هغوی باید د سیل د راتګ دپاره یو پلان ولري. حتی چې که چېرته مثلا سیل پیښېږي موږ باید عاجل کوم ځای ته وخیجو تر څو تلفات ټیټ شي. یو دا مسله ده پکې دې په ځای چې خلک ویډیوګانې وکړي. او بل دا چې مثلا د نورو سره د مرستې دی چې کوچنیان دي او نور دي، اول تر ټولو لومړی باید ځان وباسي او تر هغه نه وروسته بیا د نورو سره چې کوم د مرستې ته اړتیا لري، مثلا سپینګیري زاړه او همدارنګه کوچنیان چې ډېر داسې پذیره دي سیلاب د اوبو په وړاندې، د هغوی سره د تخلیې لپاره مرسته وکړي تر څو امن ځای ته ورسوي. خو متاسفانه په افغانستان کې د هوی کچه لږ ده، نه یوازې دا چې د سیلونو څنګ ته ودرېږي او د هغه د لغټو څپو پر مهال باندې دوی هم تهدیدوي. داسې ویډیوګانې او داسې انځورونه موږ هم لیدلی دي چې هلته د سیل په اوبو کې موټر ورکته کوي. ګورئ د سیل 15 سانتي متره اوبه کولی شي یو انسان چپه کې، کېدای شي تر 150 سانتي پورې اوبه پورې هغه موټر بې ځایه کوي یا مسیر یې منحرفه کوي. نو دا په خپله دغه دی موږ وینو چې هغه په اوبو کې ورګل شي، دوی هڅه کوي چې بله خواته واوړي، خو هغه متاسفانه چې هغه ځای یا ژور شوی وي یا دوی هم نه ویني، ځکه د سیل اوبه خو خړې دي نه ښکارېږي هغه سرک صحیح. نو د تلفاتو د لوړېدو لامل کېږي. تر ټولو ښه دا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي، د تخلیې د ځای پر ځای کېدو، د مسؤول غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي. نه دا چې دوی په دا یو عادي وګړي او په دې ورګاډ شي چې هغه خپل تلفات لامل کیږي.
د اوبو د مدیریت د چارو متخصص ډاکټر عاصم مایار چې د سیلونو د خطرونو د مخنیوي او د انسانانو د ژوند د بچولو په ارتباط خپل معلومات او نظر له موږ سره شریکاو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ورسته سیلابونه د بغلان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل. په بغلان کې د دغو سیلابونو د قربانیانو یو شمېر خپلوان او د کورنیو غړي وایي په دغه ولایت کې د جمعې ورځې سیلابونو د خپلو عزیزانو په غم په ټغر کېنول. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدو وزارت ویلي په بغلان کې د ورستیو سیلابونو له کبله درې سوه پنځلس کسان مړه او شپاړس سوه دېرش نور ټپیان شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په بغلان کې د ورستیو سیلابونو د قربانیانو یو شمېر خپلوان دا سیلابونه حیرانوونکي بولي او وایي چې د خپلو عزیزانو د مرګ له امله د ویر په ټغر ناست دي. د دوی له ډلې امان الله چې د بغلان ولایت د شهر جدید سیمې د چهار سرکه اوسیدونکی دی، ازادي رادیو ته وویل چې د جمعې د ورځې په سیلابونو کې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي. د کورنۍ یو غړی ورک او ورور یې ټپي شوی دی.
دوه وریرونه او دوه وریرې مې، دوه هلکان او دوه جونې مړې شوي. ورور مې ټپي شوی، میرمنې لا درکه ده، وړوکی د غېږې ماشومې و. پلار یې کیسه کوي، کوچنی ماشوم یې په غېږ کې نیولی و. کله چې سیلاب ډېر شو ځان یې د ونې خوا کې ټینګ کړ. سیلاب ډېر شو، لور یې له لاسه خوشې شوې وه، خپله وچې کې لوېدلی و. میرمنې هم ورکه شوه. ورور مې بېوخه شوی و او وایي کله چې سترګې خلاصې کړې په روغتون کې و.
دغه شان د بغلان د بورکې ولسوالۍ اوسیدونکي خدای قل هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیلابونو کې یې یوولس خپلوان مړه شوي دي.
یازده نفر اعضای فامیل از دست دادیم که از اعضای فامیل خود ما سره بچا کاکا
زموږ د کورنۍ یوولس کس مړه شوي، چې د تر زامن مې ښځه او ماشوم یې دي. بل د تر زوی مې ورک دی، ښځه یې مړه شوي، او بل د تر زوی مې چې ښځه او ماشوم یې مړه شوي خپله په روغتون کې په کوما کې دي.
ناپدید است و یکی دیگه هم که از بچه کاکای ماست و هم خانومش هم را یک طفلش از دست داده و خودش هم در حالت زخمی در حالت کما است.
معلم اسد د بغلان ولایت بل اوسیدونکی دی چې په دغه ولایت کې د جمعې د ورځې سیلابونو د ځوان وراره ورناخیستی.
دوی کرنیز ځمکې درلودې، په کار بوخت و، درې کسان و. وختلې کور خواته وتښتي، خو سیلاب گیر کړي وه. دوه کسان یې ټپي له اوبو راایستي وه، خو وراره مې د جمعې په ماښام شپږ بجې مړ له اوبو راوایست. چې د شپې پاتې شو اوس مو خخ کړ.
په بغلان ولایت کې وروستیو سیلابونو تر شولو زیات ځاني او مالي زیانونه اړولي. سلګونه کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي، او زرګونه کورونه هم په بشپړه یا جزوي ډول ویجاړ شوي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوي لیدل کیږي چې د بغلان ولایت په بیلابیلو سیمو کې سخت سیلابونه راغلي، او یو شمېر خلک د ماشومانو په ګډون د یو شمېر سیلاب ځپلو د ژغورلو هڅې کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو د شمیرو له مخې یوازې په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر له درې سوه اوښتی، او د ټپیانو شمیر څه باندې شپاړس سوه ښودل شوی. دا شمیر د بدلېدو په حال کې دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د صنعتونه ورځینه ملي نندارتون نن په کابل کې جوړ شوی. دغه نندارتون جوړونکي وایي په دې نندارتون کې اته سوه غرفې ښودل شوي چې دوه سوه یې ښځو ته ځانګړي دي. دغه نندارتون د جوړېدو هدف د افغانستان د صنعت له سکتوره ملاتړ، اقتصادي پر ځان بسیاینه، او دغه هیواد د صنعت سکتور نړیوال کېدو ته هڅه ښودل شوې. په دې اړه عابدې سپوږمۍ رپورټ جوړ کړی دی.
د صنعتونه او ورځې ملي او نړیوال نندارتون د یکشن می پورس په کابل کې پرانیستل شو. دغه نندارتون چې د ثور تر 28 مینیټې به دوام وکړي، د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت، د افغانستان د صنایعو او قانونو خونې او د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز لخوا جوړ شوی دی. د نندارتون جوړونکي وایي چې ګډونوالو خپل تولیدات په 300 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي چې 200 یې ښځو ته ځانګړي شوي دي. د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز د عامه اړیکو مسؤول منصور یوسفزی د دغه نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دغه نندارتون د افغانستان له صنعتي سکتور څخه د ملاتړ، د هېواد د اقتصاد پر ځان بسیا کېدو او د افغانستان د صنعتي سکتور د نړیوال کېدو په هدف جوړ شوی دی.
د نوموړي په وینا، په دغه نندارتون کې د صنعت، کرنې، قانون او ټکنالوژۍ، مخابرات او بانکداري د برخو سوداګر ګډون کوي. د پامیر کولا شرکت مسؤول محمد شعیب شینواری ازادي رادیو ته وویل چې په نندارتون کې د خلکو ګډون او ورنه هرکلای پراخ وو، او دا به د لامل شي چې خلک د خپل هیواد له کورنیو تولیداتو سره آشنا شي.
دا هم د صنعتکارانو او هم د عامو خلکو لپاره خورا ګټور دی. عام خلک پوهیږي چې زموږ هیواد څه تولیدوي او معلومات ترلاسه کوي.
د دغه نندارتون یوې بلې ګډونوالې وحیدې شیرزاد ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته نورو نندارتونونو د جوړولو غوښتنه هم وکړه.
زما شرکت سفران د شاتو لاسي صنایعو او دغه شان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو دی. که دا ډول پروګرامونه ژر جوړ شي، دا به د ټولو شرکتونو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. زه هیله لرم چې سوداګر په دې پروګرامونو کې لاسته راوړنې ولري.
بل خوا د ټکنالوژۍ په برخه کې یو سوداګر او د دغه نندارتون یو ګډونوال احمد وایل محمود د تولیدي فابریکو لپاره لوړ مالی او د جواز لفیس څخه شکایت وکړ. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
البته ستونزې شته، که څه هم اوسنی حکومت لږ ښه دی، له موږ سره مرسته کوي، خو موږ د دوی لا ملاتړ غواړو، ځکه چې کله موږ په یو ځای کې فابریکه جوړه کړو، مالیه او جواز یې موږ ته لږ ګران پرېوسي.
د صنعت اونۍ ملي او نړیوال نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې مخکې تر دې د غوی په شپږمه د افغانستان او قزاقستان ګډ نندارتون هم جوړ شوی و. د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز د شمیرو له مخې په تیر کال کې د قطر، عمان، ایران، ترکیه، قزاقستان، ترکمنستان د افغاني محصولاتو نږدې 10 ګډ نندارتونونه جوړ شوي، او په نږدې راتلونکي کې به په ازبکستان او ایران کې هم ګډ نندارتونونه جوړ شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په داسې حال کې چې اسرائیل د رفح ښار له اوسېدونکو غواړي له دې ښاره ووزي، ملګرو ملتو امریکا او بریتانیا یو وار بیا پر اسرائیل غږ وکړ چې پر رفح له بریده ډډه وکړي. امریکا پر رفح د برید نه کولو په صورت کې اسرائیل ته د یو لړ امتیازونو وړاندیز کړی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبه وویل که د حماس سخت دریځ ډله یرغمل خوشی کړي په سبا یې په غزه کې اوربن ممکن دی. بایدن چې سیاتل ښار ته نږدې د خپلو انتخاباتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو په یوه کمپاین کې ګډون کړی و، وویل که حماس برمته خوشی کړي سبا به اوربن ټینګ شي. د زیاته کړه اسرائیل ویلي چې د اوربن مسأله له حماس سره تړلې، که دا ډله وغواړي په سبا یې اوربن ټینګېدای شي. په همدې حال کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي چې که اسرائیل پر رفح له پراخو مځکنیو عملیاتو ډډه وکړه، امریکا به په بدل کې اسرائیل ته حساس استخباراتي معلومات او مهمې مرستې ورکړي. د امریکایي ورځپاڼې د شنبه د ورځې په ګڼه کې د څلورو خبرو امریکایي سرچینو په قول لیکلي چې د جو بایدن حکومت اسرائیل ته وړاندیز کړی چې په غزه کې د حماس د سخت دریځ ډلې چې امریکا او اسرائیل یې تروریستي بولي، د مشرانو د پټیدو د ځای او همداراز د هغو تونلونو په اړه اسرائیل ته معلومات ورکړي چې اسرائیل تر اوسه کشف کړي نه دي. د بلې خوا د اسرائیل پوځ پرون په رفح کې له خلکو د څو نورو سیمو د فوري خالي کولو امر وکړ، او خلکو ته یې وویل چې ټاکل شوی سیمه یعنی البوساته لاړ شي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون هم نن وویل چې اسرائیل له یو داسې څرګند پلان پرته چې د ملکیانو ساتنه تضمینوي باید پر رفح ښار بریدونه کوي. د رفح نفوس له شاوخوا 1,000,000 تر 1,400,000 پورې رسیږي. په تیرو څو ورځو کې له دې ښاره 300,000 تنه وتلي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش نن یکشنبې په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې د فوري بندیدا د یرغملو د خلاصون او د فلسطینیانو محاصره سیمو ته د بشري مرستو د رسیدو غوښتنه وکړه. سرمنشي دې ته په اشاره چې د جګړې له کبله د ورانۍ او ویجاړۍ او نورو مصیبتونو د پاملرنې لپاره اوږده لار لا په مخ کې ده، وویل چې اوربان به یوازې یو پایل وی.
له خبرونو ور اخوا
په نورستان کې 200 بزګر او خزته د الوګانو یا کچالو اصلاح شوی تخمونه ویشل شوی. د کرنې مالداري او بولګول ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په ډیرو ځایو کې الوګانو ښه نتیجه ورکړي او د یاد څخه وی چې بزګرانو سره مرسته وکړي څو لکه مزمکو زیات عاید ترلاسه کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په نورستان کې د کرنی مالداری او اوبو لګول ریاست چارواکي وایي د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرستې په یاد ولایت کې 200 بزګرو خزو سره د لوګانو اصلاح شوی تخم او کیمیاوي سرې مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل انجنیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
مرکز پرون کاندیش واما ویګل ورسوالۍ کې په 200 خزینه بزګرانو باندې 25 کیلو د کچالو اصلاح شوی تخم چې دا ډېره ښه ورایټي ده، حاصل یې ډېر دی. همدغه کچالو تخم په بامیانو کې تجربه شوی دی، هلته ډېره ښه نتیجه ورکړی ده. د دې تر څنګ د کچالو د ښې ودې او ښې روزنې لپاره 10 کیلوګرام ډی پی سره او 15 کیلوګرام یوریا سره ورکول شوی ده.
خاغلی افغان راته وویل تیرو کلونو کې په نورستان کې د کچالانو حاصلاتو ښه نتیجه ورکړي او دوی کوښښ کوي چې د اصلاح شوو تخمونو ورکړې سره به بزګران زیات حاصلات ترلاسه کړي او د اقتصاد په پیاوړتیا کې به ورسره مرسته وشي.
چې د دې هدف هم همدا چې تر څو په نورستان ولایت کې د کچالو د روزین لپاره ډیر ښه اقلیم لري، ډیر ښه هوا او ډیر ښه خاوره لري، تر څو غوره ورایټي دلته ترویج کړو او د کچالو په تولید کې زیاتوالی راشي. او د دې عمومي هدف هم همدا دی چې د بزګرانو اقتصادي وده کې زیاتوالی راشي او په خپل پښو باندې ودریږي.
په نورستان کې بزګری خزی هم په دې خوښې دي چې ورته د لوګانو اصلاح شوي تخمونه ورکول کیږي. یوې میرمنې چې له نوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی به په تیرو کلونو کې په پټو کې نه اصلاح شوي او د لوګانو محلي تخمونه کارل، بیا یې هم حاصلات ښه وو. اوس چې اصلاح شوی او تجربه شوی تخم ورکول کیږي له درکه به زیات عواید ترلاسه کړي. دوی له اوسنیو چارواکو غوښتنه کوي چې تولیداتو او حاصلاتو ته دې ورته بازار پیدا کړي څو یې حاصلات په ښه بیه وپلورل شي او له ضایع کېدو وژغورل شي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته.
سکال د یورو ویژن د سندرو سیالي د اعتراضونو په منځ کې تر سره شوه، خو ترتیبونکو یې ویل چې دوی نه غواړي دغه سیالي د سیاست تر سیوري لاندې راشي. سکل د اروپا د سندرو د دغه لویو سیالیو یا یورو ویژن اتلولي د سویس یو سندرغاړي وګټله. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان ریپورت.
د اروپا د سندرو په سیالۍ یا یوروویژن کې سویس لومړی مقام وګټ. دا مسابقه تیر شپه په داسې حال کې وشوه چې د فلسطین پلویانو مظاهره کولې. د سویسی سندرغاړي نیمو سندره لومړی، د کرویشا ډلیزه سندره دوهمه، د اوکراینی او فرانسوي سندرغاړو سندرو دریم او څلورم مقامونه وګټل. نیمو چې په 1990 میلادي کال د سویس په یو کوچنی شار بیل کې زیږیدلی راب سندرې وایي. د لومړي مقام له ګټلو وروسته وویل هیله لري چې یوروویژن په راتلونکي کې د سولې او مینې دفاع ته دوام ورکړی شي، خو فکر کوي چې لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. د همداراز وویل
ډیره مننه، هیله لرم چې دا مسابقه به پر خپل ژمنه ودرېږي او د دې نړۍ د هر وګړي د سولې او درناوي ملاتړ ته دوام ورکړي.
د یوروویژن ترتیبونکي هڅه کوي چې دا کالنۍ مسابقه هر کال له سیاست لري وي، خو سږ کال د غزې د جګړې له کبله یو شمېر کسانو ورڅخه وغوښتل چې اسرائیلي سندرغاړي له مسابقې وباسي. د مسابقې ترتیبونکو دا غوښتنه ونه منله، خو له اسرائیلي سندرغاړي څخه یې وغوښتل چې د خپل سندرې شعر بدل کړي. له دې سره سره اعتراضونو دوام وکړ. اسرائیلي سندره په دې مسابقه کې 15 مشوه.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم زی ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول نیک احترامات وړاندې کوم. د موږ د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هیڅ کار تر اوسه پورې نه ده سوی، نه یو پل جوړ سوی ده. یعنی طالبانو درې کاله حکومت په تېرېدو ده تر اوسه پورې نه یو پل جوړ سوی ده، نه یو مکتب جوړ سوی ده، نه تر اوسه پورې یوه موسسې کوم فعالیت کړی ده. صرف مرستې راځي خو هغه هم په سمه توګه باندې نه توضیح کېږي، خلکو ته نه رسېږي. یعنی کوم مستحق خلک سي هغو ته نه رسېږي، خو نور داسې بنیادي کارونه تر اوسه پورې یو هم نه ده سوي، لکه مکتب او کلینیک، یو پلچک، یو سړک تر اوسه پورې یو هم نه ده جوړ سوي. او زموږ خلک هم ډېر بېروزګاره دي. نو موږ د مسؤلینو چې دا غوښتنه لرو چې زموږ اندړو ولسوالۍ ته خاص توجه وکړو.
السلام علیکم، زه الاداد د بغلان ولایت او مرکزی ولسوالی اوسیدونکی یم. الحمدلله په دغه ولسوالی کې خو د شولو د کرنې وخت دی، خو لیکن موږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې دوی په خپل یو نرخنامه وټاکي، او نرخنامې نسته، دوکانداران د حد نه زیات ګراني کوي. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې صرف دوکانداران کنټرول شي، نور هر څه کنټرول دي انشاءالله. ولې چې موږ د سامان په ریټونو باندې خبر یو، دوکانداران تر حد زیات ګراني کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه ریاض اللہ راتب یم د پروان ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. یو سلام د آزادی رادیو ټول قدرمنو کارکوم خوریدونکو ته. نو په خاص توګه زه دغه خبره تاسو تر غوږونو درسوم چې په پروان ولایت کې دغه کوم معیوبین چې دي، معلولین، نو دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. زمونږ په خپلوانو کې دوه کسان معیوبین لرو چې پخې په جګړو کې د لاس ورکړی دي لاسونه. نو یوازې هو کسانو ته اسلامي امارات طالبان معاشونه ورکوي چې یا په پخوانی تیر نظام کې د دولتي کسانو سره وژل شوي. یعنی یوازې د شهیدانو غم خوړل کیږي، د شهیدانو کورنۍ سره مرستې کیږي، پروژه کې مر سره کومکونه کېدل، نور همداسې د خپل معاشونه ورکول کیږي، نور مرستې مر سره کیږي. نو هغه کومه کسان چې معیوبین دي، دغې سره کومه مرسته کومک نه کیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا و همکارانم خوش آمدین. می شنوید که در نبود کمک بدیل، برنامه محو مزارع کوکنار حکومت طالبان با اعتراض ها و مزاحمت های دهقانان روبرو شده.
درست از فرمان صادر کرده و اما مطیع فرمان امیرالمومنین هستیم، اما با ما هم یک چاره سازی، یک رای به خاطر بدیل کشت تایب دارن.
در مصاحبه برنامه چگونگی موفقیت برنامه محو مزارع کوکنار حکومت طالبان در نبود کشت بدیل و کمک به دهقانان را به بحث گرفتیم.
برنامه معیشت بدیل بسیار ضروری بوده
که متاسفانه امارت اسلامی بدون از اینکه سر از این مورد درست فکر کنه، بدیل بسنجه، کمکای بین‌المللی را جذب کنه، تصمیم قاطعی گرفتن و او را تطبیق دادن.
مرتضی برای ما قصه خواهد کرد که چرا در میان مردم با القاب ناشایسته یاد می شود.
نامیگه که اون مرتضای ترجمان یا مرتضایی که باشه تحصیل کرده بود یا با مسجد می آمد، حالا به او دید ما را نمید، تقریبا خانواده ناراض است از ما.
مسافران و راننده موتر در مسیر را با کریم درگیر می شوند. این که چرا، علتان را در یک دراما دنبال کنین.
ای خود چند ساعت را است، خیلی تا وقتی که شما موتر ازداد کنین ما دیگه موتل باشم.
اینه بچه بیبی کلی مرام خراب نساز، تو چی فکر میکنی دیگه؟
کرا دادمت ما خونا میبریم و که قصر ما احسان میکنی.
اینه ما بگی ای پیسه تا بگی از متقتاشو.
حال هم موضوع کشتی کوکنار و اعتراض دهقانان در برابر تخریبان. دهقانان در ولایت بدخشان میگن که با گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار هنوز کشت بدیل و کمک های اقتصادی در اختیار آنان قرار نگرفته و مجبور به ادامه کشت کوکنار شدند. شماری از این دهقانان میگن که از روی مجبوریت های اقتصادی به کشت کوکنار رو آوردن، اما حکومت طالبان بدون توجه به نیازهای اقتصادی آنان و ارائه کمک با جبر و زور مزارع کوکنار آنان را تخریب میکند. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
برنامه تخریب مزارع کوکنار از سوی حکومت طالبان در نبود کمک‌های اقتصادی و عدم ارائه کشت بدیل به دهقانان با نارضایتی دهقانان روبرو شده و سبب تقابل مردم با حکومت طالبان شده است. بعد دنبال مخالفت و اعتراض باشندگان ولسوالی بکواه فرا، ولسوالی سپینغر ننگرهار، حال دهقانان در ولایت بدخشان نیز مخالفتشان را با تخریب مزارع کوکنار از سوی طالبان اعلان کردند. دهقانان بدخشان میگویند که 2 سال پیش حکومت طالبان و سازمان ملل متحد تعهد کردند که در بدل توقف کشت کوکنار با آنان کمک خواهند کرد، اما با نرسیدن کمک امسال آنان بار دیگر تصمیم گرفتند که کوکنار کشت کنند. سیف الدین، یک تن از معترضان در ولسوالی ارگوی بدخشان، میگوید حکومت طالبان برخلاف وعده قبلی با آنان کمک نکرده است.
امی امارت اسلامی 2 سال 3 سال تا بالی درست از فرمان صادر کرده و ما مطیع فرمان امیر المومینین هستیم مطابق به امر خدا و رسول ما، اما به ما هم یک چاره سازی، یک راهی را به خاطر بدیل کشت تایب دارن تا اینکه ما هم درمانده و دری بدر نشیم.
نظامیان حکومت طالبان هفته گذشته هنگام اعتراض دهقانان به تخریب مزارع کوکنارشان در بدخشان بر تظاهر کنندگان شلیک کردند که در آن یک نوجوان کشته شد و 3 تن دیگر زخم برداشتند. محیودین، دهقان در ولسوالی داریم که تازه کشتزارهای کوکنارش تخریب شده، میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی کوکنار کشت کرده بود.
کوکنار یا چرس به خاطر مجبوریت ما میپاشیم، خاص به خاطر مجبوریت دیگه همی کشتی ما را که امارت اسلامی زدن تخریب کردن، دیگه در بدل یک کشتی، یک کمک، یک کاری به ما آمده کنند.
تحلیلگران من کشت کوکنار را یک اقدام بجا و ضروری میدانند، اما میگویند که در نبود کمک اقتصادی با دهقانان و ارائه کشت بدیل به آنان، من کامل آن سبب مشکلات اقتصادی به دهقانان شده است. خلیل احمد نادم، زمینشناس، میگوید که طالبان توان ارائه کشت بدیل را ندارد و سازمان ملل متحد نیز در این بخش به مسئولیت‌هایش عمل نکرده است.
کاهش به یک بارگی 95% کشت کوکنار هم برای دهقانان خوب نیست، چون خود طالبان امکان آن را ندارند که بدیل کوکنار را برای دهقانان تهیه کنند و امکانات را برایشان فراهم سازند. دهقانان هم زمین زیاد ندارند که به نیازهای زندگی آنان کفایت کند.
2 سال از حکم رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار می گذرد، اما در این مدت حکومت طالبان نتوانسته کشت بدیل و کمک های اقتصادی را در اختیار دهقانان قرار دهد. سازمان ملل متحد نیز با تایید تأثیرات ناگوار اقتصادی منع کشت کوکنار بر دهقانان در جذب کمک های کافی برای آنان ناتوان بوده است.
در موضوع عملیات تخریب مزارع کوکنار توسط حکومت طالبان میمانیم و در این بخش با محمد عمر داودزی وزیر پیشین داخلی افغانستان مصاحبه کردیم و در ابتدا از آقای داودزی پرسیدیم که برخورد طالبان با مسئله کشت کوکنار چقدر واقع بینانه است و در عقب آن چه اهداف را دنبال می کنند.
تصمیم طالبان برای من کشت کوکنار واقع بینانه هست، تصمیم بر جا هست. دفعه قبلی در دهه 90 هم که اینا سر قدرت بودن، در ساحایی که زیر کنترلشان بود کشت کوکنار ممنوع کردن و تصمیم خود با قاطعیت تطبیق کردن و این دفعه هم همونطور وقت و زمانش تصمیم گرفتن و این دو سال پوره شد که تصمیم خود عملی ساختن و جامعه جهانی هم با اکسایی که از اقمار مصنوعی گرفته شده این را تایید میکنه که تصمیمشان تطبیق شده. تصمیم درست. چرا کشت کوکنار برای بشریت مضر است، برای افغانها مضر است. ما شاهد ازی بودیم که با ده ها هزار و صد ها هزار افغان قربانی شدن، خانواده ها قربانی اعتیاد به مواد مخدر شدن و طالبان در راستا اقداماتی درست هم کردن که هم تداویر در پیش گرفتن و هم کشتش هم ممنوع کردن، ولی طریقی تطبیق تصمیمشان در اینجا سوال ها هست، به خاطر که در افغانستان دو قسم دهقان وجود داره. یکی دهقانای وسط و بزرگ است که زمین کافی دارن و اونا میتونن که به طرف کشت بدیل رو بیارن. درست اگر به این پیمانه که حاصل از کوکنار میگیرن به اون پیمانه شاید حاصلشان نباشه، ولی حداقل بیشتر از ضرورتاشان پوره میشه اگر عاید قابل ملاحظه می داشته باشن. ولی دیقانایی که زمین بسیار خرد دارن با تعدادی از این دیقانا هم فیصدیش بالا هست، اینا اگر به کشت بدیل روی برن به اون پیمانه عایدشان نیست که گزاره سالشان شوا کل سال به اون گزاره کنن. به اون خاطر یک برنامه معیشت بدیل بسیار ضروری بوده که متاسفانه امارت اسلامی بدون از اینکه سر از این مورد درست فکر کنه، بدیل بسنجه، کمکای بین المللی رو جذب کنه، تصمیم قاطع گرفتن و او را تطبیق کردن که آلی برای دیقانا مشکل هست، دیقانا با مشکل مواجه هستن.
به اساس گزارش هایی که سازمان ملل ارائه کرده، در جنگ 20 ساله در افغانستان یکی از منابع تمویل مالی طالبا همه مواد مخدر بود و بیشتر در مناطق مردم محل به خاطر از آنان حمایت می کردن که می تانستن در مناطق زیر کنترل طالبا آزادانه کوکنار کشت کنن. حالا که پالیسی طالبا در قبال کوکنار تغییر کرده، خود این مسئله چقدر می تانه میان طالبا و مردم محل تقابل ایجاد کنه؟
تصمیم خود خو گرفتن و تطبیق هم کردن و تطبیق میکنن. درست که عکس العمل ها می باشه در این مورد، ولی من فکر نکنم که به او پیمانی بزرگ باشه که برای نظام ضرر جدی متوجه کنه. اما فاصله بین مردم قریه و نظام بیشتر می سازه. خدمت آنر شوه که طالبا با قوت و با حمایت مردم قریه و با اینمی دهاقین کوکنار آمدن، چرا اینا را اینا اجازه می دادن، دولت اگه اون زمانا فشار می آورد و یا هم معیشت بدیل می داد و پروگرام طالبان مختل می ساخت و مردم کوکنار کشت می کدن و طالبان عوش رو دیگه موارد منافع خود می گرفتن. و آلی که تصمیم خود بزرگ تطبیق می کند، دقیقا که یک فیصدی از دهاقین از اینا ناراض می شن و این را باید اینا جدی بگیرن، در فکر پیدا کردن معیشت بدیل باشند.
طالبان میگن که آنان مانع کشت کوکنار در افغانستان شدند، اما از جامعه جهانی انتقاد میکنند که جهان در بخش کمک بدیل با دهقانا همکاری نمیکنه. به نظر شما چرا جهان در این بخش حاضر به کمک و همکاری با طالبان نیست؟
این بر حق است، بر جای است. گرچه طالبان باید اداره نکنند که به خاطر جامعه جهانی اینا کشت کوکنار ممنوع ساختند، این مسئولیتشان است. کشت کوکنار برای بشریت و برای مردم افغانستان مضر است، ضرر داره و از لحاظ شرعی هم کشت کوکنار ناجایز است، به خاطر اینا تصمیم گرفتن. اما او طرف دیگه هم درست است که باید جامعه جهانی مسئولیت خود درست رفع میکردن، خصوصا ملل متحد که یک بخش بسیار کلان داره و سالانه یک بودجه بسیار کلان میگیره از کشورهای عضو، و از این که افغانستان 80-90% کوکنار جهان تولید میکرد، در اینجا امو بخش کمکهایشان باید 80-90% بودجه خود در اینجا مصرف میکردن. ولی در این دو سال ما میبینیم که اونا هیچ جای معادله نیستن، درک ندارن. در این مورد اردو جانب قصورواره است، یعنی شکلی که امارت اسلامی رابطه خود با جهان تنظیم کرده باعث انزوایشان شده، و اینمی انزوا باعث ازی شده که ملل متحد نمیتونه یا نمیخواه که کمکای بسیار سخاوتمندانه کنه، و بالخصوص در این مورد. اما انتقاد نه تنها طالبا، انتقاد مردم افغانستان سر ملل متحد کاملا برجا هست. اونا بودجه میگیرن و از ازی که سر مامورین خود مصرف کنه، اینجا باید مسئولیت خود رفع کنن و بر دهاقین معیشت بدیل ایجاد کنن.
یک برداشتی است که طالبا از مسئله کوکنار استفاده سیاسی می کنند و می خواهند که از جهان امتیاز بگیرند، به ویژه تلاشی است که به رسمیت شناخته شوند. این مسئله چقدر واقعیت دارد و آیا به رسمیت شناسی حکومت طالبا از این را ممکن است؟
اگر طالبا از مسئله بند شدن کشت کوکنار استفاده سیاسی می کنند، این خو حق دارند. یک مسئله بسیار مهم است برای جهان که در افغانستان کشت کوکنار بند شود، و در این مورد باید جهان با افغانستان کمک میکرد، با مدعاقین کمک میکرد. اما اگر طالبان در این مورد که ما شواهدش ندارم این را به ارتباط میتن به رسمیت شناختن، ما فکر نکنم که این جزء معادله باشه. اما در قسمت جلب کمک ها یک مسئله بسیار مهم است، یک وسیله عمده بوده در دست طالبا و یک وسیله عمده شده میتونه که کمک های بسیار سخاوتمندانه را جلب کنه.
آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر سبب عقیم شدن انسان شده می تواند؟ در این رابطه بیشتر از دکتر گل اصغر شریفیار می شنویم.
سیستم عصبی ما یک سیستم خودکار یا اتونوم دارم که او در اختیار ما نیست. او سیستم است که پرازات داخلی ما و قلب ما و اعضای داخلی ما را کنترل میکنه. مواد مخدر، اگر هر مواد مخدر باشه، از سری سیستم اتونوم ما تاثیر سو میکنه و او سیستم اتونوم کنترل فعالیت جنسی، انتعاض یعنی استادگی، حالت مرد و ترشحات و همچنان سر انزال تاثیر داره و تحت کنترل اینمی سیستم اتونوم است. مثلا اگر یک کس انزال نشوه، مواد مخدر سر اینمی سیستم اتونوم تاثیر سو میگذاره، طبعاً که اینمی حالت تناسلی مرد زود شخی خدا از دست میده، قبل از وقت انزال میشه یا هیچ انزال نمیشه، که اینمی سبب ازی میشه که اقامت را به وجود بیاره. و دوم، ما یک سیستم داخلی غدوات داریم به نام سیستم اندوکراین که در اونا غدوات جنسی هم شامل هستند. غدوات جنسی هم در مرد و هم در زنها از خود افرازات و محصولات داره. مثلا در مردها سبب تولید تخمه مردانه اسپرم و همچنان مواد که اسپرم را زنده نگاه میکنه، مواد که به اسپرم انرژی میده، مواد که اسپرم را با جای میرسن که در اوجه الکا میشه. سر اینمی غدوات تاثیر منفی میگذاره و اینمی فعالیت اکتیویتی تحت تاثیر سوی مواد مخدر اینمی حجرات یا فعالیت از فعالیت از کاسته شده یا بیخی که از بین رفته، فعالیت نمیشه، از خاطر اقامت با وجود میره. همچنان در زنها هم مثلا مواد که می سیستم اندوکراین یا مثلا تخمدان ها که جزی از سیستم غدوات داخلی و جنسی است، این می تخمه یا اوم جور میکنه، مواد می سازه که برای ساختن اوم، پخته شدن اوم یا تخمه برای زنها ضروری است که حتی سبب تخریب، کم شدن افرازات و حتی نبود شدن افرازات سبب میشه و بالاخره اقامت موقتی و یا دائمی را به بیان میاره.
آیا میدانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه به مشکلات معتادان در جامعه می پردازیم و می رویم و قصه زندگی یک معتاد را می شنویم. مرتضی باشنده کابل 4 سال از مواد مخدر استفاده کرده و اکنون تصمیم گرفته که نشه را ترک کند. وی در گذشته معاش مناسب داشت و از شهرت خوبی در جامعه برخوردار بود، اما با معتاد شدن به مواد مخدر وضعیت اقتصادیش بدتر شد و اعتماد و اعتبار نزد خانواده و جامعه را نیز از دست داد. مرتضی داستان زندگیش را خودش با ما قصه می کند.
قبل از این یک گروه نیروهای امریکایی بودیم. از 2009 تا 2012 در قیت قندهار، روزگان، زابل اینجا وزیفه جا کردیم. احتیاط قسمه شدیم که یکی از دوستای ما در ترجمانی که بود اونجا سالای و اواخر سال 2012 که بود در ترینکوت بودیم، او همی شوانه همی چرس بسیار خیلی زیاد میدان میکرد، دامنه همی قطی سگرت همی تنبوکو را خالی میکرد، کلش چرس بار میکرد. همی روزانه عادی یک دونه سیگارت وار میزد. گفتم تاثیر نخواهد داشته باشه خدایا. یا یک دود مام کت از اون میزد. بخواد فرا از این وظیفه که بر آمدم، خانه که آمدم، بعد از اون فهمیدم که من معتاد به چرس هستم. چرس یک چیز خوشایند بود برم. که از وظیفه خلاص شدم، تا خیلی دیر وقت مصروفیت نداشتم. مامور بر خود یک چیز یک مصروفیت میدانست. چرس سیگارت استفاده میکردم. همیشه سوال اگه ما سیگارت نمیزدم شاید چرس نمیزدم. سیگارت که زدم بعد از اون بود چرس زدم. اگه چرس من نمیزدم اصلا میترسیدم شاید. اصلا رو به نمیزدم میرد. همین مرحله در مرحله پیش میره. سیگارت میزنی بعد چرس میزنی بعد مثلا بالا شده به در پودر میزنی بعد تو مرحله به مرحله به آخر تعلقات میرسون. خیلی کوشش کردم که ترک کنم با یک هفته، دو سه روز، چهار روز، اما از او بالاتر نتونستم. خیلی تاثیرات بد داره. اول اینکه من خیلی زیرک و شعار بودم، مغزم اصلا من رسان اصلا اقتصادم ضعیف ساخت. من ورزشکار بودم، خودم صحت و قدرت بودم آل در وجود من نمیبینم. ما قدرت همو چیز ما همه چیز از پیش ما گرفت. حتی همو فکر که داشتیم، همو ذهنی که داشتیم، پلانهایی که داشتیم برهم زدش. میخواستم کار کنم، درس بخونم، درجه تحصیلم بالا بره، یک وظیفه خوب داشته باشم. یما روزای ما رو به خاک یکسان کرد. ما تا مواد مخدر مانع کارم شو سستی آورد در من. کار کردن نتونستم. مثلا مواد مخدر بود و یک گوشی بود و من نیستم و در کارم رسیدگی نمیتونستم. حتی به خانواده خود رسیدگی نمیتونستم. مواد مخدر اولین ضرره که از اعتبار آدم از بین میره. امو چالاکی که داری، امو ذهن و فکر که داری، او را از پشت میگیره. اگر جایی که وظیفه میکنی سستی در کار کردی یا پایبند به کار نبودی، وقت به وقت نامدی یا امو کار با وجه احسنش اجرا نکردی، خود باعث میشه که تو وظیفه تدز بیدی. وقت وظیفه را عزیز دادی خود فلان ضرر است. محمود یک چیز شدیم. پیش از اینکه مواد مخدر استفاده کنم، گپ ما اگر چه خوردم بودیم، مدار اعتبار بود، امور ما عزیز داده. اگر نصف روز کار میگن، نصف روز دیگر در نشه تیر میگن. چون که مواد مخدر شرک که میزدیم، شو اکثرا شو خوش تیر میشد. میزدیم این خواه نمیبرادن. صبح که میشد، اگر نصف روز کار میکردیم، نصف روز دیگر در خواه یا در نشه تیر میکردیم، همین وان فامیدن سر ما که تو عمل میکنی. نمیگه که او مرتضای ترجمان یا مرتضایی که باشه تحصیل کرده بود یا با مسجد میامد، حالا به او دید ما را نمیبینم. یک مرتضای پدری ما را میشناسه. تقریبا خانواده ناراض است از ما. او طفلای معصومی که میخواد به پدر ضرورت داره به ما نزدیک میکنن خدا. او میخواست دلشان که به حال ما بیایم اما ما نتونستم بگیرم ما را. اگر مواد مخدر استفاده نمیکردم نظر به شناختی که داشتم پوزیشن های بسیار بالا رو میگرفتم اما امی ما نشد ما نتونیم پیش بریم. هنگامی که امریکایی‌ها در میدان هوایی میخواستن این مردم رو ببرن در او وقت ما در زیر پل قرار داشت. پل سوخته. نمینشه غرب بود. من اصلا نفهمیدم چی گپ شد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردن شروع کردن وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن این کلان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
رسیدیم به مطلب پایانی این برنامه و می رویم با هم درامه برنامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که کریم در راه سفر در موتر سگرت دود می کند و کسی که در پهلویش نشسته مانع وی می شود. با این کار میان آنان برخورد لفظی به میان می آید. در این میان راننده موتر مداخله می کند و وی نیز کریم را مقصر می داند. در درامه می شنویم که تنش لفظی میان آنان به کجا خواهد کشید؟
ایرای دور دراز بدون سیگرت کشیدن کوتا نمیشه. باش که یک دودت بزنم که کم فکرم دگه شوه.
جوان بدر، من تکلیف نفس تنگی دارم. دود سیگرت سرم بسیار بد میخوره. دموته سیگرت نکش جانم.
کاکا، تو از کیف سیگرت چی خبر داری؟
اینه ببینه، ای تو مرا سر سلفا آورد. گفتمت که من مریض هستم. بدری جا سیگرت نکش.
حقی که خدا دوست داری میرفتی یک موتر در بس میگرفتی.
بی بی جوان، این موتر او کشم نداره. دود داخل موتر دور خورده رایست.
بابلای ما کده موتر اخو مجبور نکدیم که او کش براش بکشم. باز بخاطر تو نشه مخاطر کده نمیتونم کاکا.
او بیادر او چی گپ هست؟ چرا سر صدا میکنن وی؟
استازی سواری های تصاحب ما خراب کدن. میگن در داخل موتر سگرت نکش.
بچه ام سواری ها راست میگنند. تو بیبی در داخل موتر چند جای کلان کلان نوشته کدیم که در داخل موتر سگرت کشیدن ممنوعش بچه ام.
من نوشته موشتهش نمیفهمم. اگه در موتر سگرت کشیدن من نمی بود خیلی در پیش روی هر سید چرا سگرت دانی جور کدن؟ بخیالم که شما از کمپانی موتر سازی هم کده وشیار هسته نه؟
بیبی بیبی او جوان با آرامی بفهمانم. من در موتر خود به کسی اجازه نمیتم که سگرت بکشم. مگم تو را دله؟
ایرخو مشکل از این کاکاست. برای در یک سید دیگه بشینه. مرا چرا سگرت من نمی کنم؟
تنهایی کاکا نیست. تو بیبی در مابین موتر مریضا و اشتفا زیاد هستن. دود سگرت بر از آن نقص میکنن.
خیلی چی کنم؟ به خاطر شما عمل 20 ساله را تر کنم.
که علاش کنی خب بیخی نور الا نور است. اگه علاش نمی کنی باز که تا شدی بکش بچیم. نه تو بزامت میشی نه دگرها هم رایت بزامت خواد شدن.
ای خود چند سات راست. خیلی تا وقتی که شما موتر از ساد کنن من دگه ماتل باشم.
اینه بچیم بیبی کله مرام خراب نساز. تو چی فکر میکنی دیگه؟ دیرای چند ساعته پشت پشت تو سگرت بکشی و دیگه را چیز نگوید؟
که را دادمت ما خونا میبریم و که قصر ما احسان میکنی.
یا سگرت تا گل کو یا از موتر تاشو یکی و خلاص.
تو چی میگی؟ ما یک سگرت خود از سری موتر خرازیت نمیتم.
اینه ما بگی ای پیشه تا بگی از موتر تاشو.
این رفتم از یک سگرت کلان داستان برا ما جور کردم.
ساد میشه که اینجا ساد هستم. کسی هیچ برم موتر ساد نمیکنه. اگه شو در یه دشت بانم تو باش کنو لاری آمد امیر یک دست بتم.
بیادر کجا میری؟
شهر میرم کاکا.
خیدیا بالا شده که هلا تیز تیز.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بچه فنا در یه دشت چی میکدی ها؟
ای کاکا جان خواب در سر سرزوری در یک موتر اکوار بودم. سگرت در دادم، مردم که تم قلمقال کردن و موتروانم از موتر تایم کرد.
نام سگرت اگر تینا دیستی مرا صرفه گرفت.
خیره پیریوز ایریز که که ایگه پاره داره دگه.
بچه ام تو خو محتاد هستی، مثل که باز خمار سگرت سر زده، چه بلا که در جیب دستک زده میریه؟
نه کاکا بیغم باش، سگرت در نمیتم، ما جزای ما دیدیم دیگه، هیچ وقتی بدا نمیکنم.
خب کدی بچه، ما آدم باید در فکر دیگران باش آخر.
بس ما را دیگه توبه، بود ازی دیگه در موتر ایت سگرت در نمیتم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه کاروان زر در همین جا به پایان می رسد و شما را به خداوند یکتا می سپارم. اوقات خوش.
کاروان زر.